Radio. Radio Azadi.
شنبه د سلواغې شپږویشتمه د فبروري پنځلسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شوې او دا خبرونې د ماښام تر اوو بجو په منځني څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم خپرېږي. روانه خبرونه زه احمد چیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. سلامونه په دې خبری مجله کې به چې نیم ساعت دوام کوي وړاندې واوري چې امریکایانو له طالبانو سره د شخړو پر کمیدو موافقه کړې ده. په دې کې دا هم شامل دي چې پر افغان ځواکونو به بریدونه نه کوي. په ورته وخت کې په مونشن کې افغان امریکایي او ناټو چارواکو پر افغان سولي خبرې کړې دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه یو امریکایي چارواکي ویلي دي چې په افغانستان کې د شخړو د کمیدو په برخه کې موافقه شوې. په ننګرهار کې پر یو موټر د حواله لارې برید شوی او د سوریې د حکومت یو پوځي هلیکوپټر په حلب کې نسکور شو. د خبرونو تفصیل د امریکا د حکومت ایوال ور رتبه چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې امریکا او طالبان د ترشدد د کمولو موافقه کړې ده. د چارواکي د خپلې دندې د حساسیت له امله د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کړې دي. د امریکا د حکومت د چارواکي په مونشن کې د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې له رویټرز سره خبرې کړې دي. هغه ویلي چې د وو ورځو په موده کې د تشدد پر کمولو موافقه شوې ده، خو دا پریکړه باید وشي چې له کومې ورځې به عملي کېږي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. نن له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو یو دیرشمه کلیسه ده. د پخواني شوروي ځواکونو وروستۍ پوځي ډلګۍ د 1999 میلادي کال د فبروري په 15 نیټه د حیرتان پر بندر تیره شوه او د افغانستان اشغال رسمن پای ته ورسید. له افغانستانه د پخواني شوروي د ځواکونو د وروستۍ ډلګۍ مشي جنرال بوریس کروموف کوله. له افغانستانه د پخواني شوروي د پوځیانو د وتلو بهیر یو کال وخت ونیو. شوروي ځواکونه د 1999 میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې افغانستان ته راننوتل. د راپورونو له مخې د افغانستان د اشغال په نهو کلونو کې د شوروي 15,000 عسکر وژل شوي او ګڼ شمېر ټپیان شوي دي، خو په میلیونونو افغانان د جګړې ووژل، ټپیان کړل او نورو هیوادونو ته یې کډوالۍ ته مجبور کړل. له افغانستان د شوروي ځواکونو تر وتلو وروسته شوروي پلو حکومت سقوط وکړ او د مجاهدینو ترمنځ خونړیو کورنیو جګړو ته لاره خلاصه شوه. په ننګرهار کې چارواکو تایید کړ چې پرون پر یو موټر هوایي حمله شوې ده. د رویټرز خبري اژانس په حواله د ننګرهار د والي ویان په حمله کې د وژل شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دی ویلي. په ننګرهار کې پرون په هوایي حمله کې 8 تنه وژل شوي دي. د سیمې یو شمېر خلکو رویټرز اژانس ته ویلي چې په حمله کې ملکي کسان وژل شوي او یو ماشوم هم پکې شامل دی. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې په حمله کې 11 ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پر دې پیښه خبرې نه دي کړې. د سوریې حکومت تایید کړه چې یو پوځي هلیکوپټر د حلب په فضا کې وشتل شوی دی. حلب د سوریې په شمال لویدیځ کې د رژیم د مخالفو وسلوالو وروستی سنګر دی. د سوریې دولتي خبري اژانس ویلي چې یو پوځي هلیکوپټر پرون په توغندي وویشتل شو او سپاره کسان پکې ووژل شول. دا په یوه اونۍ کې د سوریې او ترکیې ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره د سوریې د پوځ دوهمه الوتکه ده چې وویشتل شوې ده. د سوریې دولتي خبري اژانس ویلي چې د حکومتي ځواکونو هلیکوپټر هغې سیمې ته نږدې وویشتل شوې چې د ترکیې پلوي د ازادۍ د ملي جبهې وسلوال فعال دي. ترکی ځواکونه او د سوری حکومتي قواو چې روسیا املا تړ کوي په دې سیمه کې څو واره نشته کړی دي. واشنگتن پر انقره ژغ کړ چې د روسیې فعالیتونو ته د خپل لویدیځو متحدانو له نظر وګوري. د اوکراین او روسیې ولسمشرانو ولادیمیر زلنسکی او ولادیمیر پوتین پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د اوکراین د ولسمشر د دفتر په وینا هغوی په نورماندی کې د دوهمې سرمشریزې پر جوړېدو او د بندیانو د تبادلې پر امکان خبرې وکړې. د اوکراین د ولسمشر د دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوي چې هغوی د اوکراین په ختیځ ښار دونباس کې په کریمیا او روسیه کې د نیول شویو اوکراینیانو د خوشي کولو پر شرایطو هم بحث وکړ. کرملین ویلی چې پوتین له زلنسکي پوښتنه کړې چې حکومت یې پلان لري چې د منسک د سولې موافقه چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوې عملي کړي کنه. د کرملین په وینا پوتین ټینګار کړی چې د منسک د موافقې ټول مواد باید له هیڅ شرط او خنډ پرته او په بشپړ ډول عملي شي. روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو واسمه اشغال کړه او د روسیې د خاورې سره یو ځای کړه. روسیه خبر ده چې د رومانیا لوی څارنوالي 14 کسان چې یوه جرمني ښځه او میړه هم پکې دي تورن کړل چې له ماشومانو یې د غلامانو په توګه کار اخیسته. د رومانیا د لوی څارنوالي په وینا دې کسانو د 2014 او 2019 میلادي کلونو ترمنځ یو شمېر ماشومان او تنکي ځوانان چې عمرونه د 1200 او 1300 کلونو ترمنځ د رومانیا په شمال کې په یوه کلي کې یوه روزنیز مرکز ته قاچاق کړي وو او شکنجه کولې. د رومانیا د لوی څارنوالي دفتر ویلي چې د هغه هیواد په شمال کې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د پالنې مرکز د جرمني د حکومت په مرسته جوړ شوی و. د رومانیا لوی څارنوالي د دې مرکز کارکوونکي تر تقریبا 8 میاشتو تحقیقاتو وروسته د ماشومانو د اختطاف، د هغوی د آزادۍ د سلبولو او د پیسو سپینولو په تور محکمې ته معرفي کړل. دا سجی رډو سهارنۍ خبري مجله اوري. ویل کیږي چې طالبان موافقه کړې ده چې شخړې پر کمی کړي او لدې سره د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته لاره هواره شي. د سیاسي چارو کتونکو نظیم سمون وای
یو ګام ده، خو موږ وایو چې دا ګام دی د نور راتلونکو ګامونو لپاره واخیستل شي چې دایمي حل ولري.
د پکتیا ځانران میشتې ولسوالۍ چې په پارلماني انتخاباتو کې خلکو سم ګډون نه وای نو کړی له نوې انکشافي بودیجې شکایت لري.
په زدانو درې ورسوالۍ چې اوس پیلن وکیل نه لرو د نن نوې کال لپاره چې کومه بودیجه تصویب شوې ده کوم رقم چې لازم دی هغه رقم پاملرنه نه دوته شوې.
په دې خبري مجله کې دا هم واوري چې د کورونا په ویروس په ټوله نړۍ کې په لسکونو زره کسان اخته شوي او د خبرونې په ورسوي کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
اولاد خو چې بعضې مال مرګ دغونه وایي پلاره ته بې سواده وي او موږ د باسواده جامې ته د باسواده تربیه.
د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره په افغانستان کې د شخړو پر کمیدو موافقه ته رسیدلې دي. که چیرته دا پړاو په بریالیتوب تر سره شو نو داسې یوه تړون ته به لاره پرانیزي چې له مخې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. په دې ترڅ کې په جرمني کې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو او دفاع وزیر مارک اسپر سره پر افغان سولې خبرې کړې دي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا د سولې استازی زلمی خلیلزاد هم و. جزئیات د فرشته جلالزی پراپور کې
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا د متحده ایالاتو له دفاع وزیر مارک اسپر او د خیوات د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره کتلې دي. پومپیو او اسپر د جرمني په مونچن ښار کې د ستر امنیتي غونډې په څنډه کې له اشرف غنی سره خبرې کړې دي. د دوی د خبرو ډیر جزئیات نه دي خبر سوي، خو د امریکا د حکومت یو چارواکي د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط په مونشان کې د رویټرز خبريال ته ویلي چې په افغانستان کې په تشدد کې د کموالي موافقه شوي او شایي په نن او سبا کې اعلان سي. د امریکا د حکومت د چارواکي ویلي چې امریکا او طالبانو موافقه کړې چې یو اونۍ به د انتحاري حمله به می چاودنو او وسلوالو نشته په ګډون په ټول افغانستان کې تشدد کمیږي. د چارواکي ویلي چې په موافقه کې په وضاحت لیکل شوی چې په دې کې به د افغانستان د دولتي ځواکونو پر ضد حمله هم شامل وي. د امریکا د حکومت د لوړ رتبه چارواکي خبريالان ته ویلي چې کله چې په ورځو کې د تشدد اندازه کم شوه خبري به بل پړاو ته لاړ شي چې هغه به د ټولو افغانانو په ګډون د بین الافغاني خبرو پیل وي. رویټرز اژانس د امریکایي چارواکي په حواله لیکلي موږ غواړو چې د افغانستان حکومت په مذاکرو کې د ګډون لپاره یو پلاوی وټاکي، داسې پلاوی چې ټول پکې شامل وي. بیا به د باس لومړی موضوع دایمي اوربند وي چې د افغانستان جګړه پای ته ورسره ورسیږي. د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر پرون ونه ویل چې موافقه سوي ده، خو وی ویل چې وسلوال طالبان به د وی ونی لپاره تشدد کموي او ورپسې به د طالبانو او افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبري کیږي. مارکس پر پرون په مونشن کې خبريالان ته وویل چې د سولې د موافقې لپاره باید ټول خواوی خپل تعهد په عمل کې څرګند کړي. متحده ایالات تعهد لري چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې په افغانستان کې به بیا هیڅکله د تروریستانو خوندي ځای نه وي او له هغه ځای به زموږ پر خاوره حمله نه کیږي. څرنګه چې راتلونکي وخت ته ګورو، زموږ دا تعهد دی چې په هر ممکنه بیا د دې ماموریت ساتنه وکړو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په اصولو کې موافقه تایید کړې ده. په افغانستان کې اوسمهال 12,500 امریکایي عسکر او زرګونه اروپایي پوځیان د ناټو د غوښتنې تر په ماموریت کې خدمت کوي. د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ پرون په مونشن کې خبريالان ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت راتلونکي هم په دې پوري تړلې چې وسلوال طالبان سولې ته څنګه تعهد څرګندوي.
د ناټو کرنټلی هاز around 16,000
ناتو اوس مهال په افغانستان کې شپږ زر عسكر لري. موږ تیار یو چې د دې پوز شمیر تنظیم کړو، خو که طالبان په واقعیت کې د تشدد د کمولو توان او تعهد څرګند کړي او موږ د سولې پر لور حرکت وکړو. یوازنی لار چې ناتو د سولې د هڅو ملاتړ وکړي دا چې د افغانستان د ملي اردو او امنیتي ادارو سره همکاري جاري وساتي او په دې ډول طالبانو ته جوت شي چې هیڅ کله د جګړې په میدان کې برای نشي ګټلای. ستولتنبرګ پرون په مونشن کې د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم ځانته کتلی دي، خو د هغوی د خبرو جزئیات هم لا نه دي خبره سوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر هم د پومپیو، اسپر او اشرف غنی په کتنه کې وو.
اسوسییټډ پریس اژانس د طالبانو د سرچینو په وینا خبر ورکړ چې د فبروري په 9 به د سولې موافقه وشي، یعنی پوره 2 وروسته، او بیا به له 3 وروسته تر هغه د افغانانو ترمنځ خبري شروع شي. طالبان بولي اورمن ته غاړه نشته چې د شخړو له کمیرو سره موافقه کوي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکي نظیم سمون نصر اخیسته.
و اساسی هغه ویره ده چې کچیره طالبان اوربند دیلان کې نو ممکن نامغه د ورم کالې دی د تیر اختر د دریو ورځې اوربند هغه تکراری سناریو هلته داسې و چې د وکله چې اوربند ختم شو ډیری جنګلي دي تازه نه و چې جګړې لیکو ته ورشي، هغوی دې ته لیوالتیا پیدا کړې وه چې باید سوله وشي. نو دوی هم د دې ډارېږي چې د جنګ لیکې به کمزوري شي. بل دا ده چې طالبان په هغه پروسه چې څنګه اټکل کېده چې دا به همشموله پروسه وي، په لومړي ګام کې به امریکا بیا به له افغان حکومت سره خبرې کېږي، بیا به په دې خبرو کې افغاني ټول بېلابېل اړخونه به هم پکې شامل وي. طالبان له دې سره موافق نه دي. هغوی داسې یو سوله غواړي لکه دوی وایي چې موږ امریکا سره تړون کوو، امریکایي ځواکونه به په ټاکلي مهالوېش کې وځي او بس قدرت به او دا قدرت به دوی ته وسپارل کېږي.
لیکن بیا هم له لویه سره که چېرته لاس ورځي شخړې راکم شي په افغانستان کې، مثلا لکه څنګه چې تر اوسه پورې ویل کېږي په ښارونو به طالبان حمله نه کوي، لوی لارې به خوندي ساتي، که چېرته دغه سې لاس ورځي هم شخړې راکم شي، فکر نه کوي چې یو ډول به آسان بیا هم دې ته آماده شي د ټولو افغانانو چې راځي نوره جګړه بس او سوله وکړو؟
صحیح ده، دا هم یو ګام ده، خو موږ وایو چې دا ګام دی د داسې د نور راتلونکو ګامونو لپاره واخیستل شي چې دایمي حل ولري. نو هغه خواسي خو درې ورځې وړم کالم درې ورځې اوربند کړی او طالبانو په ټول هیواد کې، مګر هغه نه وروسته تاسو ولیدل چې جګړه بیخي خونړی حد ته ورسېده. یار تا تیر کال تر ټولو زیات ملکي تلفات منګل لري د جګړو له امله، لوی ښارونه باندې حملې وشوې.
سمون صاحب فکر نه کوي چې د وړم کال د اختر درې ورځنی اوربند خبره تر دې را رسولې ده چې نن د امریکا ولسمشر هم دا خبره کوي چې په لنډ وخت کې به د سولې تړون وشي، او د افغانستان جمهور رئیس هم وایي چې سولې ته خوشبینه ده.
صحیح ده، یعنی دا خو یو خوشبینی و په خوانه هم موږ دا نوې خبره هم نه وای. واته نه کال کېږي چې دا پروسه نه 2011 قطر کې د طالبان سیاسي دفتر پرانستل شو، ټول ویل چې د افغانستان معضله حل شوه، ولې تر اوسه پورې هم یعنی د دې اټکل څوک نشي کولای چې دغه لس ورځې چې دوی ویلي چې د فبروري تر اخره پورې به تړون لاسلیک کېږي، دا هم څوک اټکل نشي کولای چې آیا دا به رښتیا وشي او که نه. نو هغه ښه یو حالت تصور کو، هغه هم دا ده چې لومړی د اوربان د لانس یو لغه ورسته د ګامونه د مذاکرات لپاره واخیستل شي. زه فکر کوم نتیجه به ډیره مثبته وي، ولې دا چې دواړه لوري په یو ډیر متخاصم وضعیت کې د خبرو میز ته کښېني، زه فکر نه کوم که نتیجه ډیره مثبته وي. او کوي هم دلته به بیا موږ مجبور یو چې یا به امریکا ته وایو چې منځګړیتوب وکړي، یا به روسانو ته وایو، یا به چینیانو ته وایو، یا به نور ګاونډیانو پاکستان ته بووی چې په دې کې منځګړیتوب وکړي. او دا طبیعي خبره ده چې بهرنیانو لاسونه په پروسه کې راغله غو پروسه نو بیا نتیجې ډیره خنوي د افغانانو لپاره.
سمون صاحب مننه.
مننه.
جنگ دولک سوله
سوله او ملي یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو هم د افغانستان د سولې پاړه مقالې خبرې کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سانګ ځای کتنه کوي.
تایم مجلې په دې پښتنې خپل مقاله پیل کړې چې آیا زلمی خلیلزاد به د ټرمپ لپاره د افغانستان د سولې پروسه په سمر ورسوي. د مجلې په لیکنه د افغانستان د اوږدې اتلس کلنې جګړې د پایته رسولو هیلې ښایي د قطر د پلازمېنې دوهې د ناستې په یو سالون کې موجودې وي. په دوام کې راغلی یوازینی کس چې پوهیږي څنګه څو ټوټې کاغذ د سولې په تړون بدل کړي زلمی خلیلزاد دی، د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی. د تایم مجلې په مقاله کې راغلی خلیلزاد څه باندې یو کال لګیاو څو د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو لار ولټوي. د لیکوال په باور اوس خلیلزاد ډاډه ښکاري چې په دې چارې کې به بریالی شي. د طالبانو سره د تړون په وروستي کولو کې برلاسی دی او د مقالې لیکوال د ځینو افغان او لویدیځو چارواکو په خبره لیکلي چې خلیلزاد او ټیم یې آن د تړون د لاسلیک د رسمي مراسمو لپاره یو ځای هم په پام کې نیولی دی. د تایم مجلې په دې برخه کې یوه شننه کړې او لیکلي دي چې که زلمی خلیلزاد بریالی شي خپل مشر ډونالد ټرمپ ته به د ولسمشري ټاکنو په کال کې لویه لاسته راوړنه وکړي، ځکه ټرمپ ژمنه کړې وه چې د خپل هیواد بې پایه جګړه به پای ته ورسوي. خو تایم مجلې دا هم لیکلي که خلیلزاد ناکام شي امریکا متحده ایالتونه به په خپله اوږده جګړه کې لاخ کې لپاتې وي. په دې جګړه کې شاوخوا 3500 امریکایي او ناټو ځواکونه او لسګونه زره افغانان وژل شوي دي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې بیا له طالبانو سره د سولې د تړون په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په وروستیو څرګندونو یوه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې له آی هارت رادیوي پودکاست سره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنجشنبې د مرکې هغو ټکو ته اشاره شوې چې ویلي دي له طالبانو سره تړون ته نږدې شوي. دا تړون له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تدریجي وتلو ته زمینه برابروي. وال ستریت ژورنال لیکلي ده وروسته له هغه چې تیر سپتمبر د امریکا او طالبانو خبرې وځنډېدې، لومړی وار چې ښاغلي ټرمپ تایید کړه له طالبانو سره د تړون لاسلیک ته نږدې شوي. د امریکا او طالبانو مرکچیانو د قطر پلازمېنه دوحه کې د تاوتریخوالي د کمښت په یو اورزینی اوربند خبرې کړې دي. وړاندې په مقاله کې د ښاغلي ټرمپ په حواله لیکل شوی چې وخت یې د خپل سرتیری کور ته رسانه کړو او هلته پاتې نه شو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت تړون به د افغان سولې د تړون لومړنی ګام وي. لکه څنګه چې لوړپوړو امریکایي چارواکو له هغې ډلې ولسمشر ټرمپ او دفاع وزیر مارک اسپر ویلي، د همدې فبروري په وروستیو کې د تاوتریخوالي د کمښت د پروسې د پیل تمه کیږي. طالبان که په دې اورزینی موده کې له خپلو خصمانه بریدونو لاس واخلي او تاوتریخوالی کم کړي، امریکا به تړون ورسره لاسلیک کوي او بیا به د افغان حکومت او طالبانو مستقیمې خبرې هم پیلېږي. د طالبانو سرچینو بیا د هغو راپورونو پر دولو سره چې ګواکې د تاوتریخوالي د کمښت پروسه پیل شوې وایي، دا پروسه به په رسمي اعلان سره پیلېږي.
د پکتیا د یو شمیر ولسوالیو اوسیدونکي چې په پارلماني ټاکنو کې سمه برخه نه واخیسته شکایت لري چې د دوی سیمو ته پروژې نه دي ورکړل شوي. دوی دا اعتراض کوي چې د پکتیا وکیلانو د بودیجې پر سر د بحث په وخت د دوی د سیمو استازیتوب نه دی کړی. احسان آریان له ګردیزه راپور لري.
کله چې د افغانستان پارلمان د راتلونکي کال بودیجه تصویب کړه، ورسره همهاله په مختلف ولایتونو کې پرې د خلکو له لوري نیوکه هم وشوې. دلته په پکتیا کې هم د محرومو ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې دوی ته په پروژو او نور اسانتیاو کې برخه نه ورکول کیږي، ځکه په وینا یې په ولسی جرګه کې د خپل سیمې استازی نه لري. په پکتیا کې د زادرن مشتو درې ولسوالیو د زادرن ځوانانو علمی ټولنې مرستیال قسمت الله سپاند ازادي راډیو ته وویل
په زادرن درې ولسوالۍ چې اوس پیلن وکیل نه لرو، د نوي کال لپاره چې کومه بودیجه تصویب شوې ده د پام وړ خدمات نه دي شوي، یا په بودیجه کې کوم رقم چې لازم دي هغه رقم پاملرنه نه ده شوي.
یوازې دوی نه، بلکې د دې ولایت مدني فلن هم ورته نیوکه لري. د لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خلوایی 19 کاله کېږي چې د پکتیا یو شمېر ولسوالۍ له هر ډول انکشاف بې برخې پاتې دي.
د تیرو 19 کلونو راهیسې د مونږ ډېرې ولسوالۍ لکه زدران میشتې درې ولسوالۍ دي، روحاني بابا د زرمته احمد خیل دی، دغه ولسوالۍ دي چې دوی په هر حالت کې له انکشاف پاتې ولسوالۍ.
د دوی په وینا شواک، وزی زدران، ګرد څیړی، روحانی بابا، ډنډی پټان، احمد خیل، زرمت، لجا جانی خیل او د یو شمېر نورو ولسوالیو لرې پرتې سیمې نږدې له هر ډول اسانتیاوو بې برخې دي. په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي نصیب مقبل هم منی چې یو شمېر ولسوالۍ له هر ډول انکشاف بې برخې دي. د پوینا د راتلونکي کال بودیجې ته نږدې د ټولو ولسوالیو پروژې وړاندیز کړي وي، خو د بودیجې د کمښت له امله تایید نه شوې.
زرمت کې مشکل دا دی چې امنیتی ستونزې دي، پروژې پلي کېږي نه، تطبیق کېږي نه، نو خلک وایي چې زموږ پروژې کمې دي. شواک وزیزه دران ګرد څړی بالکل د دوی ګیله فرزای ده. هلته متوازن انکشاف نه دی شوی، خو علت څه ده؟ دیارلس سوه نوي کال په بودیجه کې د وکیل صاحبانو غوښتنې زختې ډېرې وي، ولې د حکومت سره امکانات کم وو؟
د ولسی جرګې د وکیلانو په باور په یو شمېر ولسوالیو کې د پروژو نه تصویب د امنیت نشتوالی دی چې له امله یې یادې ولسوالۍ له متوازن انکشاف بې برخې پاتې شوي. خو د همدغو محرومو ولسوالیو اوسیدونکي وایي هم د امنیت او هم په هره برخه کې د پرمختګ غوښتونکي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د چین حکومت ته تازه شمیرو پر اساس څرګندېږي چې په هغه هیواد کې د کورونا په نوم وژونکی ویروس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. چین پرون وویل چې په کورونا ویروس اخته روغتیایي کارکوونکو شمیر له 1400 اوښتی دی. کورونا ویروس اول ځل د چین په ووهان ښار کې ثبت شو او له هغه راهیسې ډېرو نورو ښارونو ته خپور شوی دی. د چین ډېر ښارونه قرنطین شوي دي. وروستی حال د فرشتې جلالزی په راپور کې
د چین حکومت پرون په کورونا ویروس تاخته روغتیایی کارکونکو رسمي شمیر اعلان کړ. د چین د روغتیا ملي کمیسون وویل چې تازه شمیر څرګندوي چې 122 کسان نوي د کورونا ویروس له امله مړه شوي چې شپږ پکې روغتیایی کارکونکي دي. له دې اعلان سره جوته سوه چې په چین کې په کورونا ویروس د مړو شمیر 1301 اتیا ته لوړ شوی دی. چینایي چارواکو وویل چې په هغه هیواد کې 1416 روغتیایي کارکونکي چې ډاکتران او نرسان دي په کورونا ویروس اخته شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په ټوله نړۍ کې په دې وژونکي ویروس د اخته کسانو شمیر پر 45000 اوښتی دی چې تقریبا ټول په چین کې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا له چینه بهر په دې ویروس د اخته کسانو شمیر په داسې ډراماتیک ډول نه دی لوړ شوی. سره له دې چې کورونا ویروس په چین کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی، د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د ویروس په شدت یا له دې عمله د انساني تلفاتو په اندازه کې زیات بدلون نه دی راغلی. د روغتیا په نړیوال سازمان کې د بیړنیو روغتیایي حالاتو د پروګرام مشر مایک راین د جمعې په ورځ ویلي چې کورونا ویروس له دې عمله په چټکۍ له چین بهر نه دی وتلی چې په هوایي ډګرونو کې خلک معاینه کیږي. خو جاپان پرون خبر ورکړ چې د کورونا ویروس له امله یو وګړی هلته مړ شو. دا له چین بهر په کورونا ویروس د مړینې درېمه پیښه ده. تر جاپان مخکې په فلیپین کې یو سړی او په هانګ کانګ کې یو وګړی د کورونا ویروس له امله مړ شوی دی. کورونا ویروس له چین بهر ډیر شو هیوادونو ته رسیدلی او تر 1500 زیات وګړي په دې ویروس اخته ګڼل شوي دي. د جنوري 15مه په چین کې د نوي کال لومړۍ ورځ وه، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د نوي کال د لمانځلو عمومي مراسم لغوه شول. د کورونا ویروس لومړۍ پیښه د چین د هوبای ولایت په مرکز ووهان ښار کې ثبت شوې وه. د کورونا ویروس له امله د چین ډېر ښارونه لا هم قرنطین دي. ډېرو نړیوالو هوایي شرکتونو له هغه راهیسې چین ته پروازونه بند کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نړیوال اضطراري حالت اعلان کړی دی.
د یو نوی راپور لمخې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دی چې په ټوله نړۍ کې په کورونا ویروس تر 15000 ډیر کسان اخته شوي دي. لاند خبرونه د امریکا د حکومت و جګپوري چارواکي رويټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د امریکا متحده ایالات او طالبان د ترشدد د کمولو موافقه کړې ده. د چارواکي د خپل دندې د حساسیت له امله د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط دا خبره کړې ده. نن له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو یو ډیر شمه کلی سره د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د ځواکونو روسي پوځي ډلګې د 1989 میلادي کال د فبروري په 15مه نیټه د حیرتان پر بندر تیر شو او د افغانستان اشغال رسمن پای ته ورسید. په ننګرهار کې چارواکو تایید کړ چې پرون پر یو موټر هوایی حمله شوې ده. رویټرز خبري اژانس په حواله د ننګرهار د والی ویان په حمله کې د وژل شویو کسانو د هویت په اړه سند ویلي. په ننګرهار کې پرون په هوایی حمله کې 8 تنه وژل شوي دي. د سوری حکومت تایید کړ چې یو پوځي هلیکوپټر د حلب په فضا کې وشتل شوی دی. حلب د سوری په شمال لویدیځ کې د رژیم د مخالفو وسلوالو روسي سنگر دی. د الوتکه پرون وشتل شوه. د اوکراین او روسي ولسمشرانو ولادیمیر زلنسکی او ولادیمیر پوتین پرون ټلیفوني خبري وکړې. د اوکراین د ولسمشر د دفتر په وینا هغوی په نورماندی کې د دوهم سرمشریز پر جوړېدو او د بندیانو د تبادله پر امکاناتو خبري وکړې. او د رومانیا لوی څارنوالي 14 کسان چې یو جرمني شزا میړه هم پکې دي تورن کړل چې له ماشومانو د غلامانو په توګه کار اخیسته. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په ورستیو کې وړاندې یعنی ترونی مو بچو مخ کې ازادي راډیو ته یو شمېر را رسیدلې اس ام اسونه لولو خو اوس د ژوند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه
نیمه جاسانده د غنمو جوړو تابلدار دی ما
نسره تو کاکا جانه په کور کې څوک اسې
من شکر دی یاوې سلاپارې
نام خدا د دې چکیږي
د مې ماشان دي زمن میږي او درګانی میږي هم ګاین دی میږي
به کارو غریبي څوکي
کار غریبی خو یو زوی مثل ایمان صاحب ده
بله
اردو که ده وزی پدر دیگه ماش ده و نانور زمان می پا تحصیل کی دی یا پروس کال انجینری نفارق است یا کال تشکر لداکداری فارق کی گی
ده خود طول اولادو نخر سویلی داره تو آید چه کم پیسی چه کورت راوری خرچ و مصرف پوره کی گی
والا گزاره که اینو 500 روپی ده ملکم راجی من در قرباغ تاک لرو انگور لرو دی قوم راجو
بله
یا دی غریبی گزاره بیکی گنو دری زره ملت انجینر تاورکوالی پول تخنیکی ویلی دری زره پر رشتی اخستلی اتام نامی خا زده بیاد دری ویلی
بله
دو زره می جبلی لور اخستلی سی مکتب ویلی دی موتر کرای و خرد دی موتر و بلا بطری
یعنی دا گیره دی طول دی اولاد لپار سپینک را پخواره غریبی
که
چه توقعه لری چه بیرته دی اولاد دی تا دومره زحمت چه رقم ادا کی؟
یعنی اولاد خوبه ادا که او ادا نکی خوشی بال دی مال مرگت دقونه و ایش پلا را تو بی سوات اوی او منگ دی باف سوات ها کرو دی جامعی بیتا دی باف سوات ها تربیه کرو یا مسلمان با خیر به رو رسیگی او دولت او کارو کی ملت او کارو کی خپل ننگ و ناموس او کارو کی او زبی سواد این مایش این جوری
مگر اولاد تا خودی خکار کردی؟
مگم اولاد می طول رسوالی پینز زمن پینزل ارگانی
بله
او ماسیان دام طول رسوالی طول انجینر و داکتر و حقوقدان و دامی تینا جور کردی ما ارزی رزوی زبی سواد ایما
بله
او زبو زوانده ایم یخ بخواری یا غریبی تازه پیدا کوم وی وایس بیا به سبب افسوس کوم
ډیر زیات مننه ل دې زیات هم کامیابی درته غواړم
تاسو کامیاب اوسئ ګوا افغانستان خدای کامیاب کړي دا جنگ دی نو رکسی
خیر سی مننه
د شون رنگونه پروګرام فرشته مرسل وړاندې کړ
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
سید احمد عمری له کندهار پر سولې سمس کې لیکلي دي موږ سولې ته ډیر خوشاله یو او سولې یو لاسلیک ته آماده ده چې دا لاسلیک باید وشي تو خیل صاحبل لیکي چې سولې وشوه خلیل زاد به اتل شي خپلواک صاحبای د لغمان د علیشنګل سوالی پر استول سمس کې لیکلي دي طالبان به کله تاو تاریخواله کموي په لغمان کې خو د جګړې میدان ګرم دی عبد الله زیاله شاجوی څخه لیکي کده سیمه هیوادونه وغوړي سوله راتلی شي عبدالرحمن لیکلي دي و سم سره وخت طالبان باید اور بند وکړي جعفری لیکي د تاو تاریخواله کمیدل به اور بند تلاره هواره کړي واشمال زابل پر استول سمس کې لیکي طالبان د خپل وسلوالو د پاشل کېدو او اختلاف لډاره اوربند تغاړه نشتی حمیده نظری له کلات لیکي طالبان او پاکستان باید پوښتې چې اوس افغانانو ته د تیرو اتل سو کلونو د لاسراوړو په بدل کې سوله د منلو نه ده اتل په خپل رسول اس ام اس کې له زابل لیکلي دي پر پاکستان باید په اسانۍ باور ونشي کنه افغانستان به پر بل ناورین اخته کړي محمد قاسم زواک له هلمند لیکي طالبان ځکه اوربند نه کوي چې دوی ویره لري چې جنگیالي به له جګړې لاس واخلي عتیق الله همت له شاجوی لیکلي ډیر خوشاله يم چې رسول خبرو پر مخته کړی دی یوشمیر نور او وریدونکو پر نور موضوعاتو لکه انتخابات لکه د سړکونو رغونه او نور موضوعاتو اسمسونه راسته ولیدي. د ازادي رادیو په راتلونکو خبرونه کې به یوشمیر نور اسمسونه هم ولولو. که تاسو نور اسمسونه راوسته ول هغه به له نور اوریدونکو سره شریک کړو. دا خبری مجله هم دلته سرته ورسیده. البته از مشخبرونه د ماشام ترو بجو پورې ادامه لري. په بل خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره ده. احمدی صاحب خیر.
تشکر از شما شبر صاحب.